خبرونه کې مو هرکلی کوم. په افغانستان کې د تغذیه ګروپ چې د ماشومانو د ژغورنې مؤسسه سیف د چلډرن هم پکې شامل ده اټکل کوي چې د افغانستان په ختیځ کې به له زلزلې وروسته شاوخوا 30,000 ماشومان چې له 500 کلونو یې عمرونه کم دي له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ شي. د هغې ډلې د سېشنبې په ورځ له دغو ماشومانو سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. د راپور له مخې د اګست 1 نیټې د زلزلې له امله د افغانستان په ختیځ کې 14 روغتیایي مرکزونه زیانمن شوي دي او یو یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی دی. د دې سلسلې د قربانیانو شمیر تر 2,200 اوښتی او تر 3,600 ډېر ټپیان کړي دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو بچي صندوق یا یونیسف ویلي دي چې په وژل شویو کې 111 ماشومان دي. طالبانو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا تورونه چې په افغانستان کې بشري حقونه نه رعایت کیږي رد کړل. د طالبانو مرستیال ویاند وویل چې په افغانستان کې هیڅ بشري حقونه نه دي نقض شوي. په اسلامي نظام کې د ټولو اتباعو حقوق خوندي دي او د ځینو بنسټونو ادعاوي په دې برخه کې سمې نه دي. حمدالله فطرت دا څرګندونې پرون وروسته تر دې وکړې چې د ملګرو ملتو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په اړه ژور اندېښنه ښکاره شوه. دا غونډه چې په جنوا کې ترسره شوه د لږ تر لږه 30 هېوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو پکې ګډون کړی و. د غونډې برخوالو پر طالبانو غږ وکړ چې د بشري حقونو په برخه کې دي خپلې نړیوالې ژمنې پر ځای کړي. په دې غونډه کې د تیر په څیر د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه نه و ورکړل شوې. د ملګرو ملتو امنیت شورا نن په قطر کې د اسرائیل د برید په تړاو بیړنۍ غونډه کوي. د دې بیړنۍ غونډې بلنه وروسته تر دې ورکړل شوه چې پرون اسرائیلي الوتکو د قطر په پلازمینه کې د حماس پر دفتر برید وکړ. حماس امریکا او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. دا ډله وایي چې د دې برید په ترڅ کې کوم سیاسي مشر نه دی وژل شوی، خو د یوه مشر خلیل الحی زوی او 5 تنه نور غړي یې وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د حمله د تعصب وړ بللې ده. اروپایي ټولنې او یو شمېر عربي هیوادونه هم د حمله خندلې ده. ډیپلوماټانو فرانس پرس اژانس ته ویلي دي چې پر قطر د اسرائیل د برید په تړاو بیړنۍ غونډه د نیویارک په وخت ماسپښین 3 بجې پلان شوې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې عمومي رئیس ویلي دي چې په مصر کې د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره تر لیدنې وروسته موافقه وشوه چې د ایران د اټومي تاسیساتو تفتیش بیا پیل کړي. رافایل ګروسی تیر ماښام په اکسپانه کې د ایران د اټومي تاسیساتو د څارنې په برخه کې موافقه مهمه وبلله. بل لورته د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راقچی تر پرونی غونډې وروسته په یو بیان کې ګواښ کړی چې چیرته د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیا پیلېدو لپاره کوم ګام واخیستل شي ایران بلې دې موافقې پښه شي. په قاهره کې د ایران او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د استازو پرونی غونډه د دوړو خو ترمنځ په تیرو 2 میاشتو کې لومړی یو و. ایران د اسرائیل سره تر 2 ورځنۍ جګړې او د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا له بمباری وروسته د اټومي انرژۍ له ادارې سره همکاري ځنډولې وې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په آسیایي جام کې د هانګ کانګ لوبډلې ته د 4 نوي منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا د روان آسیایي جام لومړۍ لوبه وه چې تېر ماښام په ابوظبي کې ترسره شوه. لومړی بیټنګ افغانستان وکړ چې په ټاکلو 6 اوورونو کې 178 منډې جوړې کړې. په افغان بیټسمینانو کې سری خلا اتل په 3 اویا منډو دا سوسېدلی پاتې شو. عصمت الله عمرزی 85 وکړه. مقابل لوري په 6 اوورونو کې 4 نوي منډې جوړې کړې او 9 لوبغاړي وسوسېدل. افغانستان او هانګ کانګ په بی ګروپ کې له بنګلاديش او سریلانکا سره یوځای شوي دي. په الف ګروپ کې متحد عربي امارات، عمان، هند او پاکستان سره لوبې شي. نن به په دې اتلولیو کې هند له کوربه هیواد متحد عربي امارات سره مخامخ شي. د دې جام پای لوبه به د سپتمبر په 28 ترسره شي. او د لوبو له ډګره دا جالب خبر لرو چې ناروې د نړیوال جام د غوربي په یوه لوبه کې مالدو واته 11-1 په وړاندې ماتې ورکړه. د مانچستر سیټي لوبډلې ستوري ایرلینګ هالند په یوازې سر 5 ګولونه ووهل. د تیرې شپې لوبه په اروپا کې د نړیوال جام د غوربي په تاریخ کې یوه له هغو لوبه وه چې 1.5 ګولونه پکې شوي دي. لویدیز جرمنی په 1998 کال کې قبرس ته 12-0 په وړاندې ماتې ورکړې وه چې دا په اروپا کې د نړیوال جام د غوربي په ترڅ کې تر ټولو د 1.5 ګولونو لوبه ده. آزادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اورئ. ملګرو ملتو د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د لسکونو میلیونو ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې
سرپناه ځایونه له کورونو ټول تحریف شوي دي، خوراکي مواد صحیح رسېدګي نشي کولی.
څه نا څه کومکونه رسېدلي دي خلکو ته، فیض آباد قریه کې لودلام څخه پاتې ده کومکونو نه.
په دې خبرونه کې مو په پاکستان کې د افغان کډوالو لوی شکایت هم خبرو.
او گاڑے پخواک چ کری وہ تقریباً دولا کا دنیم لکھ روپوز پنزلہ کا روپو ترسے دل کابل پورے.
په نړیوالو موضوعاتو کې پر قطر د اسرائیل د پرونی هوایي بریټ نوی جزئیات تر سره شریکو، او دا به هم واوري چې د کرکټ په سیالۍ جام کې لافان لوبډلې د کتونکو او څارونکو غوښتنې سړي
چې بیټنګ لاین پکې لږ ضعیفه دی، د آل راونډرانو کچه پکې زیاته ده. افغان لوبډلې ته پکار دی چې په خپل بیټنګ باندې ټکنیکونو باندې کار وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګرو ملتونو د افغانستان د ختیځ د نیم میلیون سلسله ځپلو لپاره شاوخوا 140 میلیونه ډالر مرسته غوښتي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په یو بیان کې ویلي، نړیواله ټولنه باید په خپل ټول توان سره د افغانستان د ختیځ له سلسله ځپلو سره یو والی څرګند کړي. په ورته وخت کې یو شمېر سلسله ځپلي وایي تر اوسه کافي مرستې نه دي ترلاسه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو افغانستان لپاره د 109.6 میلیون ډالر او پرځښت د بیړني خبرګون څلور میاشتنۍ طرحه جوړه کړې، چې پر بنسټ به یې بشرپاله سازمانونه وکولی شي د افغانستان په ختیځ کې د تیرې اونۍ د ویجاړوونکې زلزلې 4,05,000 سره زیانمنو ته مرستې ورسوي. اوچا د سپتمبر په 9 په خبره شوي بیان کې ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید په خپل ټول توان سره د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سره خپل یووالی څرګند کړي. هم که افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکو اندریکا راتوات په حواله راغلی چې اوس هغه وخت چې نړیواله ټولنه باید په بشپړ ځواک سره هغو خلکو سره خپل پیوستون اعلان کړي چې له دې وړاندې هم ډیر کړاوونه زغملي دي. نوموړي زیاته کړه چې میره نږدې کېدو ته کم وخت پاتې دی او باید اړینې مرستې تر زلزله ځپلو ورسیږي. اوچا وړاندې په بیان کې ویلي، ډیری کورنیو خپل د خوړو زیرمې له لاسه ورکړي او اوس په ناامنه او لومړنیو شرایطو کې له سرپناه وړینو وسایلو پرته ژوند کوي. د څښاک اوبو او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی محدود دی او د روغتیا، زده کړو او نورو بنسټیزو خدمتونو زیربناوي هم زیانمنې شوي یا له منځه تللې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر دغه شان زیاته کړې، ملګرو ملتونو او د بشري مرستو بنسټونو په زیانمنو سیمو کې د مرستو لړۍ پیل کړې چې پکې د خوړو، خیمو، ګرمو جامو، کمبلو، د څښاک اوبو ویش او د روغتیایي ټیمونو لیږل شامل دي. د دې د ری په وینا، نوې 109.6 میلیونه ډالري بودیجه به د کال تر پایه 4,05,000 زیانمنو کسانو ته د سرپناه، اوبو، خوړو، ساتنې، زده کړو او کرنیزو مرستو په ګډون څو برخیز خدمتونه برابر کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه اعلامیه کې د 43 هیوادونو او نړیوالو ادارو له بشر دوستانه مرستو او همکارۍ مننه کړې ده. د طالبانو حکومت د معلوماتو له مخې د اګست 10 د شپې نه وختي مرګونی زلزلې له امله تر 2,200 زیات کسان وژل شوي او له 3,600 زیات ټپیان شوي دي. همداراز له 6,200 ډیر کورونه نړېدلي دي. په همدې حال کې یو شمېر زلزله ځپلي وایي تر اوسه کافي مرستې نه دي ترلاسه کړي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکي فرهاد ازادي راډیو ته وویل،
سرپناه ځایونه له کورونو ټول تحریف شوي دي، خوراکي مواد صحیح رسېدګي نشي کولی. خوراکي مواد مو کورونو کې بعضې کې چراغ وزر شوي، هغې کې منځه تللي وو. نو هغه خپلې وسې پورې کوڅې ولرو، هغه د کونړ نور وسه نشته دی، ځکه ماشومان، زنانه، چې هر څوک چې دي ټول پټو کې چې له هغې کې ناست دي. یوه خیمه را کړې ده، زموږ فامیل تک مو 8 نفره فامیل دی، نو هغې کې ناست دي. موږ ته بس نن کې زه کول ټول تحریف شو یا چې سر نه بیرته جوړ نشي، نه شي نه کې جون نه کیږي.
د کونړ ولایت د نورکول ولسوالۍ د مزار درې اوسیدونکو نقیب الله صفای هم ورته ستونزه یادوي.
څو نا څو کوم کونړ رسیدلې دي خلکو ته، فیض آباد قریه کې خلکو ته زیات رسیدلې دي، لودلام صحه پاتې ده کوم کونړ نه، آری ته او شماش ټول دغه صحه د کوم کونړ نه پاتې دي، اوس نه څه رسیدلې دي. وتا او کوم شي لازم دی، اوس کوم کونړ رسیدلې خلکو ته بس نه کوي، خلک ټول په سارا باندې.
د طالبانو حکومت د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي تر اوسه یې د کورنیو او نړیوالو بنسټونو پام کړی. د افغانستان په ختیځ کې په سلګونو زیانمنو کورنیو ته د خوړو او نورو اړتیاوو مرستې ویشلې دي. د دغې ادارې په فیسبوک پاڼه په خپرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې زلزله ځپلو ته د اوړو بورې، غوړي او نور خوراکي توکي ویشل شوي دي. ملګرو ملتونو تازه د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغۍ د خپرېدو د خطر په اړه هم خبرداری ورکړی، ځکه په وینا یې شاوخوا 2 سلنه زیانمن شوي خلک په کمپونو او پرانیستو ځایونو کې حاجت رفع کوي چې دا د ناروغۍ د خپرېدو ګواښ زیاتوي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتو د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د نږدې 140 میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د دغو مرستو په اړه مې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د پخواني مشر آصف شافیزي نظر اخیستی.
د بنګلي مرستو په پرتله اوس د خپل افغانانو مرسته زیاته ده. شاوخوا 2 میلیارده افغانۍ تقریبا دا رسیدلې دي. دلته دغه تجارت سرمایه‌ګذاري د افغانستان هم د امداد لپاره کمیټې جوړ کړې دي. د ولایاتو په کچه هم کمیټې جوړ شوې دي. د لوی سوداګر د افغانستان لکه میرویس عزیزي هوتک او عبدالرحمن جنرال کوزی ریته مور دوی ډېرې مرستې کړې دي. خو هر یو د خلک چې کوم دي متوسط کوچنی
لتا سره ارقام شته د کوم کسانو چې ډېرې مرستې کړې دي دوی څومره مرستو ژمنې کړې دي؟
مخکې خو د ښاغلي میرویس عزیزي هوتک د عزیزي ګروپ مشر 500 میلیونه افغانۍ ویلي وو، بیا وروسته یې زیات کړل. ښاغلي عبدالرحمن کوزی 10 میلیون ډالر ویل چې زه ورکړم.
بله مهرباني.
ملل متحد ویان وویل چې مونږه 1 میلیون مرسته کړې دي او 9 میلیون نور هم مرسته کوو چې 14 میلیون ډالر. خو تاسو پیس دغې مرستو خو بیا لګښتونه هم لري، ادمنسټریشن کاسټ لري او نور مصرفات لري.
دغه لګښتونه چې تاسو د نړیوالو مرستو یاد کړل، آیا هغه هیوادونه چې د مرستو ژمنه کوي حتی دغه مرستې هم نور لګښتونه لري؟ مثلا دا نړیوال کوم مرستې کوي، فرضاً یو هیواد 1 میلیون ډالر کومک کوي، څومره فیصدی ممکن د دوی لګښتونه سي؟
دوی افغانستان سره مرسته نه کوي، دوی پیسې چولوي یا صلیب سورته ورکوي یا
او د دوی پیسې نو په دې حساب باندې وخت باید پی تیر شي تر څو پورې له زلزله ځپلو سره دا مرسته وشي. مال زمان نه غواړي، زمانګیره نه دي دا پیسې تر څو پورې له خلکو سره د دې مرسته کې شي. له ښاغلي حافظي څخه مننه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د پاکستاني چارواکو په وینا له پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر په روانه سپتمبر میاشت کې ګړندی شوی دی. پاکستان د 2023 کال اکتوبر څخه افغانستان ته د کډوالو د ستنولو بهیر په وقفي ډول پیل کړی دی چې په روان سپتمبر میاشت کې تر بل هر وخت افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو شمیرې زیات ښکاري. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال فرهاد شینواری له خیبره راپور لري.
دا مهال زیاتره افغان کډوال د سند، پنجاب، کشمیر او گلگیت بلتستان نه افغانستان ته روان دي، خو بیا په پیښور او خوښ سیمو کې لا د افغان کډوالو په وتو کې تیزی نه لیدل کیږي. په پیښور کې یو افغان کډوال فیاض خان مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته له دې خارا د کډو وستو ویل شوی، خو لا سختي ورسره نه شوي او ځنې کسان په خپل خوخه روان دي.
نوٹس ورکړی خلکو ته ویلی چې بس ورور خپل ځان ټولوي اوځي پوجا رضا کارانه دلته په خبر نم خلک روان دي او منګه ان شاء الله زی ټول بزی یو به نه پات کی خو په وخت سره یو دم ټول نشي کولای چې پیو زیر روزی زکه چې په دې لار کې ډیر تکلیفونه دي تورخم نه تر په دې کارخانو چارمرو پورې گاڑی ټول قطار ولاړ دي بل گاډو تکلیفونه دي خلکو ته گاډی نه ملاویږي او بل د گاډو کرای نه ډیر ګران شي وي ډیر زیات مشکلات دي یو گاډه په خوا چې کرای وو تقریبا 2 لک 2.5 لک روپو 15 لک 15.5 لک روپو رسیدله کابل پورې نو اخوا ولایت پورې ډیر زیات ګرانی ده
په پیښور کې ځنې نور افغان کډوالو هم را سره خپل احساسات شریک کړل
صابر خپګان ډیر زیات دی او زوم ټول عمر دلته تیر شو پیدایش مل ده شوی ده وخت عمر کې ول خبردار شي زوم ولاک سر کې شي بر لار شو ځکه زوم روزګار ده دی او پیدایش مل ده بچي ټول ماشومان طالبونه تربیت رسیدل دي او دا څه ټول تقریبا یو 15 کورونه زموږ تللی نه په خبر نه چې کابل پورې دي یاره 15 لک روپے غواړي ښکار جاتے دا نه تیارې حسن الله فی الحال نه دي ګرځي کا او دلته زموږ کار اند روزګار ده بل دا چې خلکو سره زموږ کاتی دي پردي خلکو زموږ باندې پیسې دي زموږ خلکو سره پیسې دي
حبیب الله نو دې کې څه نه شو ویلای بعد حکومت خو خاله نه بس تقریبا 30 سال دلته وشولو نو بس دلته ژوند کوو خو وخت هم تیر کړی ده بس باقي چې نه پریږدي بس دا دوی مرزي ده او ډېر لاړلې او ډېر پاتې دي بس اراده خو کړې ده خو وخت ګورو دلته کاروبار ده نه دا کاروبار هم راټولول غواړي
د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې د اگست په 1 نیټه د پیوار کارډونو حیثیت هم ختم شوای او د سپتمبر لومړۍ نیټه نه د بغیر پاسپورت او ویزې افغان وګړي په پاکستان کې غیر ملکی تصور کیږي حکومتي چارواکو ویلي چې د غیر قانوني غیر ملکی وګړو له دې ملک د وستو پلان لاندې دا عمل 2023 اکتوبر میاشتې نه پیل کړای او په 2023 که هم په زرګونه افغان کډوال افغانستان ته استول شوی د پاکستان کورنو چارو وزارت ویلی چې پاکستان کې په پیووار کارډونو باندې خواوشا 4 لک او یا هم څه باندې 4.5 لک افغان کډوال اوسېدل او خواوشا 8 لک ته یې ACC په نوم کارډونه جاری کړي وو او په زرګونه شمېره کې بې اسناد افغان کډوال هم پکې موجود دي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویلي چې باید افغان کډوالو سره زور زیاتای ونه شي او خپل خوخه ته دی پرې خودل شي د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې افغان کډوالو لپاره په لند کوتل کې موقتی کیمپ جوړ کړای دلته یې رجستر کوي او بیا یې تورخم په لار افغانستان ته لیږي
بلور ته افغانستان ته گاونډو هیوادونو ستنه شوی کډوال شکایت کوي چې له سختو بشري ستونزو او د ژوندانه د اسانتیاو له کمښت سره مخامخ دي له پاکستان او ایران افغانستان ته ځینو ستنه شویو کډوالو ازادي راډو ته وویل نه سرپناه لري او نه یې کومې مرستې ترلاسه کړې دي د بشري او اقتصادي چارو ځینې پوهان که څه هم دې وضعیت ته د رسیدو لپاره نړیوالې مرستې حیاتي بولي خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې دننه باید خلکو ته د ښه ژوند برابرولو په هدف اوږد مهالې تګلارې جوړې شي فیروزه عزیزي راپور لري
موږ د غزل د چا پلاټونه را کړی په دې کې خیمې موږ ولې هم نسې کټو مونږ تر پاونه چولې
وای سرپران لري او خیمه کې ورته ژوند خورا سخت دی زابط خان هغه څوک دی چې پاکستان کې للسی زو ژوند ورسته لس ورځې مخکې د خپل دولس کسیز کورنۍ سره د افغانستان ننګرهار ولایت ته ستون سوای دی
خو تقریبا 45 کال پاکستان کې تیر کړو خو د اخر وخت کې ډیر تکلیف روانه او ډیر بې عزت کړو دوی خو ویل چې اوسې الکام باندې ول کاروبار نه ویږي کول پیسې به دې اخستې ډیر تکلیف سره وو
خبره کوي له تهران د افغانستان بادغیس ولایت ته لنګتې یوې میاشتې راهیسې راستون سوی او د کسیز کورنۍ مشر امیر ازادي راډیو ته وویل
افغانستان خیمه زندگی میکنی.
موږ څه موده کیږي چې افغانستان ته راستنه کړل شوي یو. ډېر بد وضعیت کې تر خیمو لاندې اوسېږو. د سهار او د غرمې ډوډۍ نه لرو. کاغه هم پیدا کړو، شپې ته حیران یو. ستونزې مو زیاتې دي. له سلو د زیاتو خلکو قرضداران شوي یو. دلته هېڅ هم نه لرو.
افغانستان ته له ګاونډیو هېوادونو دا ستنه کړل شوي افغانان داسې مهال د بد بشري وضعیت، سرپناه او کافي خوړو او آن د څښاک اوبو بیکارۍ او ورته د هېڅ ډول مرستو نه رسېدو شکایتونه کوي چې دغه هېواد ورته مخه له اقتصادي او بشري ننګونو او په دې وروستیو کې د طبیعي پیښو له امله له رامنځته سوي ناورین سره هم مخ دی. تازه هغه د افغانستان په ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې د اګست 1 د شپې ناوخته زلزله وه چې له امله یې زرګونه خلک ځپل سوي دي او پکې د ټاپیانو مړو سویو او ویجاړ سویو کورونو شمیر هم زرګونو ته رسیږي. د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د مرکز سویو کسانو د غوښتنو او اندېښنو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مخکې د دغه وزارت چارواکو بیرته ستنېدونکو ته د بیلابیلو اسانتیاو د برابرولو او ورسره د مرستې ادا کړې ده. هغه څه چې راستنې سوي یې ردوي. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان اوسني حالات د دې وضعیت د مدیریت لپاره څه وسی. د بشري او اقتصادي چارو ځینې پوهان د دې ډلې عبدالناصر رښتیا په دې برخه کې بهرنۍ دوامداره او بیړنۍ مرستې مهمې بولي، خو ټینګار کوي چې باید په هیواد دننه هم روان وضعیت ته د رسیدنې لپاره اوږدمهاله بشري او اقتصادي حل لارې ولټول سي. هغه ازادي راډیو ته وویل
بدون کومه کوي جامعه جهانی اینو ممکن است.
دا کډوال چې په زور رئیسل کیږي له نړیوالو مرستو پرته د دوی ملاتړ ناشونی دی. افغانستان داسې حالت کې نه دی چې دا ټول ناورین مدیریت کړی شي، خو که نړۍ د افغانستان مرسته وکړي او حکومت اوږدمهاله پراختیایي او اقتصادي پروژې پلي کړي، حکومت دې د کارموندنې او اقتصادي وضعیت د بهترۍ لپاره زمینه برابره کړي. که اقتصادي وضعیت سم شي، خلک به نور کډوالۍ ته نه مجبوریږي.
دا یادونه ده چې پاکستان او ایران په دې وروستیو کلونو کې له خپلو هیوادونو افغان کډوالو شړل چټک کړی دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه د بیرته راستنېدونکو کډوالو ستونزو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې کمیشن په حواله راپور ورکړی چې یوازې د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 8مه له پاکستان او ایران نه نږدې 10,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر د اګست 28مې نیټې د راپور د معلوماتو له مخې چې پر ویب پاڼه یې خپور شوی، د روان کال لپاره تر اوسه 2.3 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو او بشري حقونو د ملاتړ بیلابیلو سازمانونو په ځلونو له پاکستان او ایران غوښتي چې د افغان کډوالو ډلهیز او جبري استل ودروي او دا اقدام خواشینونکی بللی دی. تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ویلکر ترک د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 8مه په جنیوا کې د دغه سازمان د بشري حقونو شورا په 6مه ناسته کې ویلي چې ایران او پاکستان میلیونونه افغانان په زور له خپل هېواده ویستلي او په خبره یې هغه پالیسۍ او کړنې چې د کډوالو او پناه غوښتونکو حقونه نقضوي په ځینو هېوادونو کې په عادي امر بدل شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجوی نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په قطر کې د اسرائیل د برید پر مسله بیړنۍ غونډه کوي. ډیپلوماټانو فرانس پرسرجانس ته ویلي دي چې دا غونډه د نیویارک په وخت د ماسپښین 3 بجې پلان شوې ده. دا بیړنۍ غونډه په داسې وخت کې پلان شوې چې پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د حماس ډلې پر غونډه د اسرائیل د الوتکو تر برید وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش وویل قطر په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل شویو کسانو د خوشي کېدو په برخه کې خورا مثبت رول لوبولی. ګوتیرش زیاته کړه چې دی د قطر د حاکمیت او د دې هېواد د ځمکنۍ بشپړتیا پر وړاندې سرغړونه په کلکه غندي. بل لور ته د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په قطر کې د حماس په مشرتابه د اسرائیل برید د تاسف وړ بللی، خو په ورته وخت کې ویلي چې دا حمله ممکن د سولې لپاره فرصت رامنځته کړي. جمهور رئیس ټرمپ زیاته کړه چې اسرائیل دته له دې حملې وار له مخه خبر نه و ورکړی. نوموړي د امریکا د یوه متحد پر ضد له دې بریده نارضایتي څرګنده کړه او خبریالانو ته یې ویل چې دی له ټول وضعیت خوښ نه دی. د سپینې ماڼۍ ویانده کارولین لویت وایي چې د متحده ایالاتو پوځ ولسمشر ټرمپ ته د سې شنبې په ورځ په داسې حال کې خبر ورکړ چې د اسرائیل له لورې برید روان و. او ولسمشر ترامپ سمدستی ځانګړي استازي سټیف ویتکاف ته امر وکړ چې قطریان له ممکنه برید څخه خبر کړي او هغه هم داسې وکړل. د سپین مڼې ویاند زیاته کړه چې له برید وروسته جمهور رئیس ترامپ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره هم خبرې وکړې. کارولین لیویت وویل نتنیاهو ولسمشر ترامپ ته وویل چې غواړي سمدستی سوله وکړي. داخلي لیویت په وینا جمهور رئیس ترامپ په دې باور دی چې دا د تعصف وړ پیشه کولی شي د سولې لپاره یو فرصت شي. د سپین مڼې ویاند زیاته کړه چې جمهور رئیس ترامپ د قطر له امیر او صدر اعظم سره هم خبرې وکړې او له متحد ایالاتونو سره د هغوی د ملاتړ او ملګرتیا په خاطر یې مننه ترې وکړه او ډاډ یې ورکړ چې دا ډول پیشه به بیا تکرار نه شي. اروپایي ټولنې هم په دوحه کې د اسرائیل برید خندلی او هغې د نړیوال قانون او د قطر د ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه بللې ده. د اروپایي ټولنې په باور دا ډول بریدونه په سیمه کې د تاوتریخوالي د لا زیاتېدو خطر زیاتوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کایا کلا د سیشنبې په ماښام په یو بیان کې وویل بروکسل له خپل ستراتیژیک ملګري قطر سره خپل بشپړ پیوستون څرګندوي. حماس وای په دوحه کې د اسرائیل او برید د دوی کوم لوړ پوړی چارواکی نه دی وشلی، خو وای د خلیل الحیا د زوی په ګډون د دې ډلې 15 غړي په دې حمله کې وشل شوی دی. حماس په یو اعلامیه کې ویلي اسرائیلو د دوحې برید کې غوښتل چې د دوی د مذاکراتي ټیم مشان په نښه کړي، خو وای په دې برید کې نه دی بریالی شوی. حماس ټینګار کړی چې په دوحه کې د اسرائیلو برید به په غزه کې د اوربن لپاره د دې ډلې غوښتنې بدلې نه کړي. د تیر کال په جنوري او جولای میاشتو کې په بیروت او تهران کې د صالح العاروري او اسماعیل هنی له وشل کېدو وروسته د لومړی برید دی چې اسرائیل له فلسطیني خاورې د باندې د حماس مشران په نقشه کوي.
له خبرونو ور اخوا
د کرکټ د آسیا جام سیالۍ په متحده عربي اماراتو کې روانې دي. پرون افغان لوبډلې د دې جام له پیلېدو سره هانګ کانګ ته د څلور نوي منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان ټیم د دې سیالیو په بی ګروپ کې له هانګ کانګ پرته له دوو پیاوړو لوبډلو سریلانکا او بنګلاديش سره یو ځای شوې ده. د افغانانو هیلې له خپلې ملي لوبډلې سری او کتونکي د افغان لوبډلې لپاره څو وړاندیزونه لري. اکرام الله اکرام راپور لري.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان لوبډلې د دې سیالیو لپاره پراخه تمرینات کړي او ښه لوبې به ترسره کړي. افغانستان د دې سیالیو په بی ګروپ کې ځای لري او د هم لوبه بعد روان سپتمبر په 14مه له بنگلاديش او په 3مه لوبه کې چې د همدې میاشتې په 13مه کېږي له سریلانکا لوبډلې سره مخ شي. د سیالیو په ای ګروپ کې بیا هندستان، پاکستان، متحده عرب امارات او عمان لوبډلې یو بل ته مخامخ دي. د کرکټ د نړیوال شورا د شلوریزه کرکټ وروستۍ درجه بندۍ لمخه هندستان اوس مهال په نړۍ کې اول او سریلانکا، پاکستان، افغانستان او بنگلاديش اوم، اتم، نهم او لسم ځای لري. د دې سیالیو پایلو به د سپتمبر په 23مه ترسره شي. په ټوله کې د دې سیالیو په لړ کې 19 مسابقې کیږي چې د پایلو به په ګډون یو لس سیالۍ په دوبۍ او اته نورې په ابو ظبي کې ترسره کیږي. د کرکټ یو شمېر افغان مینوال دغه سیالیو ته خوښ دی او وایي هیله لري چې افغان لوبډله ښه لاسته راوړنې ولري. د ننګرهار اوسیدونکي صبغت الله او د کونړ اوسیدونکي زاهد الله ازادي راډیو ته وویل
ان شاء الله چې څومره فکر کوم د افغانستان د کرکټ لوبډله له هرې خوانه تمرینات تر سره کړی الله مې ربانه ده شي او امید شته چې آسیا جام کم کپ چې ده هم د افغانستان د لوبډلې په برخه شي.
مونږ امید لرو دا مو توقع ده چې د افغانستان کرکټ ملي ټیم به د آسیا د جام سیالیو ګټونکی وي.
په همدې حال کې د کرکټ افغان څارونکي سمیع الله هلال وایي که څه هم افغان لوبډله باید د توپوهنې په برخه کې په خپلو ستونزو کار وکړي ځکه په خبره یې له پاکستان سره په ټرای سیریز کې وښودل شوه چې افغان لوبډله لا هم د هدف په تعقیب کې ستونزه لري. نوموړي وویل
د افغان لوبډلې په ترکیب باندې نیوکه لوران دي هم چې دوی د ټرای سیریز ته د تنګ آسیا جام ته داسې لوبډله برابر کړي چې بیټنګ لاین پکې لږ ضعیفه دی او د آل راونډرانو کچه پکې زیاته ده. افغان لوبډلې ته په کار دی چې په خپل بیټنګ باندې ټکنیکونو باندې کار وکړي او په دغه سی پیچ نو باندې چې آسیایي پیچونه دي په دې ښه بلد دي هغه خپل کومې غلطي نه چې هغه نور تکرار نه کی او په دغه آسیا جام کې خلوب تر سره کی.
دی وای افغانستان چې اوس مهال د آسیا په کچه له هند وروسته د هما پیاوړي لوبډله بلل کیږي باید په عمل کې ثابته کړي او د دې سیالیو تر نیمه پایلوبي او پایلوبي ځانونه ورسوي. د کرکټ بل افغان څارونکي مسعود رحماني وایي که څه هم افغان لوبډله د پاکستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ د درې اړخیزه سیالیو په پایلوبه کې د پاکستان په وړاندې ښه ونه لوبېده، خو نوموړی وایي هیله لري چې په آسیا جام کې به هغه تېروتنې جبران شي. یادولو ده چې افغان لوبډلې له دې وړاندې په متحده عربي اماراتو کې د کوربه لوبډلې او پاکستان ترمنځ په درې اړخیزه لوبلړۍ کې برخه واخیسته چې د هم مقام یې خپل کړ.
ولسواکی دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د ازادي ملمه.
سلامونه، ستړي مشي د ازادي ملمه پروګرام ته مو زفرید سیال هرکلی کوم. نن سره په پروګرام کې هغه کندهاری سوان ملمه دی چې له خبریالۍ بزګرۍ ته تللی، چې ولی او څنګه له دوی په دې مرکه کې اورو. په پروګرام کې ملمه خبریال او ښوونکی کمال چپان دی. چپان صاحب ستړی مشي، مننه لدې چې وخت پریښود چې پروګرام کې را سره خبرې وکړي. په پیل کې راته وایس چې کمال چپان څوک دی؟
ډېره زیاته مننه. زه هم تاسو ته، ستاسو همکارانو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته ډېر ډېر سلامونه وړاندې کوم. زه هیله لرم چې تاسو به په خیر اوسئ. زما نوم کمال الدین صفان دی، د کندهار ولایت د ارغسان ولسوالۍ یم. فعلا مرکز کندهار کې اوسېږم. لومړنۍ زده کړې مې خپل کور کې کړې د ورور سره، بیا مې په سید جمال الدین افغان لیسه کې تر پنځمه سیم په زده کړې کړې، بیا د ماغه څخه مې رویس لیسې ته تللی یم. حاجي میرویس خان نیکه لیسه کې مې د لې کندهار کې زده کړې کړې. او پوهنتون مې کندهار پوهنتون جورنالیزم پوهنځی لوستی دی، او پیلا دلې بس خپل ژوند کوو.
د ښوونځي یادونه مو وکړه چې لومړنۍ زده کړې مو خپل ورور سره کړې دي. د کورنۍ په اړه مو راته ووایا، په کورنۍ کې مو څومره کسانو زده کړې کړې؟ خویندو، ورونو، مور پلار څو پکې باسواده او چې داسې یو باسواده کورنۍ کې رالو شوی؟
بدبخته نه وم. زما پلار سواد نه و کړی، خو هغه دا ارمان درلودی، هغه دا هیله درلودله چې اولادونه ټول درس ووایي، سبق ووایي. بیا هماغه و چې موږ د ولسوالۍ څخه ښار ته په همدې راغلو. اوس مې دوه نور ورونه لیسانس دي، زه خپله لیسانس یم، او دوه ورونه مې یوازې ښوونځی لوستی دي. یو بل مې اوس دغه تازه سرژني کانکور کې سیول انجینری ته بل ورور کامیاب شوی دی. او خویندو مو ډېر لږ تعلیم کړی و، یوازې لیک لوست زده کړی و. نو نور د افغانستان دغه شرایط چې و، دغه حالات چې و، هغوی ونه سوای کولای چې نور درس وایي. نو اوس کورنۍ کې شکر دی ټوله سواد لري، هغه لیک لوست کولای شي. او دغه ورور چې اوس سرژني کانکور ته کامیاب شوی دی، دغه بس په ټولو تشویقوو. نور موږ څخه هغه زده کړې چې دغه لیسانس چې دي، چې هغوی باید ماسټري هم وایي کې درس وایي، نور هغه متاسفانه دغه شرایط و حالات داسې دي چې نسي کېدلی. نو بیا چې وخت راغلی دا به هم چانس ګورو، خو اوس به دغه کس ډېر تشویق کوو چې درس ووایي.
تپان صاحب، څومره چې ما حساب وکړم، خو دا شپږ ګورونه یاستی او یوازې دوه پکې تاسو ویل چې دولسم ټولګي نه فارغ دي، دا نور لسانس کړی یو اوس کانکور کې انجینری ته بریالی شوی. تاسو منځ کې کوم یو ډېر تکړه ده په خپل مسلک کې؟
ولانو د مسلکونه بیلابل دی اوسه دوه ورونه چې هغه ماستر لیسانس او زه جرنالیزم کې لیسانس لرم، یو زراعت کې لري، یو پښتو ادبیات کې لري، یو د اوس انجینری وایي، هغه نور دوه لسم پیلې دي. بس نو خپل برخه کې ټول
د تاسو نږدې د ادبیاتو علاوه کله شعر او شاعري کوي چې کله ناست یاستي؟ ځکه ژورنالیزم ډېر برخې همداسې لکه شعر وي، شاعري وي، نظمونه وي، او ادبیات خاص نه ادبیات دي. نو کله سره داسې شعرونه وایي، کیسې کوي؟ ځکه مسلک یاستي نو.
بله، هغه کس چې دی هغه خپله شاعري کوي. زه له یوازې د استاد درویش دورانی، د عبدالباری جهانی، د کاروان صاحب، داسې نور شاعران چې ستا دي د هغوی شعرونه لولم. او کله کله چې غونډو ته ځو هلته یو هم همداسې. نو بلې وو کې ما وو هماغه بیا ډېر سره نږدې، نو هغه خپله شاعري هم کوي او ډېر کله په کتابونو کې د شعر او شاعري کتابونه ډېر دي.
ډېر ښه ده، ښه وي چې یو کورنۍ کې یو چا سره مسله کوي. د مکتب په اړه لږ ډېر راته وایي. په کندهار کې مو د میرویس نیکه ښوونځي یادونه وکړه، دا لیسه یوازې د هلکانو لپاره وه که نه نجونو هم پکې درس ویلی شو؟
بله، هو دا لیسه یوازې د هلکانو لپاره وه، په دریو وختونو کې چې سهار، ماخشین او د شپې لیسه یې هم درلودل. د کندهار په سطحه یوه لویه لیسه ده. نو دلته ما چون ما درس ویلی ډېر لسه او پنځه نوي هجري شمسي کال کې زه فارغ شوی وم، خو بیا خوشبختانه دلته بیا پسې د ښوونکي دنده مې هم واخیستل. بیا مې ډېر کلونه، اته کلونه، نه کلونه دلته تدریس هم کړی دی زده کوونکو ته. نو دا یوازې د نارینهو لپاره وه او په دریو وختونو کې یې تدریس کوه.
مکتب دوره کې څنګه وی؟ هغه وخت کې د ژورنالیزم سره شوق و، چې هله دی درلودلای وای چې زه باید ژورنالیزم ته لاړ شم او ژورنالیست شم، کنه سي توکلی ورغلی؟
نه ولا، هغه وختونه موږ ډېره علاقه درلودله او زما دوه هم انتخاب په کانکور کې ژورنالیزم و. نو هماغه و چې زه ورته بریالی هم شوم.
اول انتخاب مو څه و؟
او تابان تاسو
ته څپانځل
تابان تاسو ته معلومی؟
بله، اول انتخاب دي څه و؟
اول انتخاب می اما اداره فنون باندې او پوهنتون مدیریت و دا کیسه چې تدریسوي، نو هغه می انتخاب کړی و. هغه می د پلار لپاره چې هغه ولکدا بخش ولولې هم ډېر سي کیسه ما چې زه سمه ده. نو هغه می اول انتخاب و، دوهم ژورنالیزم. او طبعا تاسو ته معلومی چې هغه وختونه د ژورنالیزم سره ټول دغه تنکي ځوانان چې واغوی ډېر علاقه درلودل، نو ما خپله ډېر علاقه درلودله چون ما ورسره عملا کار هم کوه. هماغه وخت چې ما ژورنالیزم پوهنځی لوستې، ما ورسره یوه مجله کې کار کوه چې مجله مو چاپوله. هغه یوه اقتصادي مجله وه د افغانستان پر روانو حالاتو د اقتصاد په برخه کې، په اقتصادي خبرونه، اقتصادي شننې و لیکنې. دغه بیا ما د پونتون د استادانو څخه، د نورو لیکوالانو څخه راټولولې. بیا موږ هماغه د صنایعو معدنونو خونې د لارې بیا چاپولې هم هماغه و چې هغه مجله به مې هم ورسره چاپوله. نو علاقه مې وه ورسره. بیا په وروستیو وختونو کې داسې هم و چې بیا په یوه محلي راډیو کې ورسره د نشراتو د مدیر په حیث هم ما کار کوه. نو هلته مې خپرونې هم جوړولې. ډېر هغه ملګري چې هغوی ژورنالیزم سره علاقه درلودل یا مسلکي خلک وه، یا حتی ما سره پوهنتون کې هم سنفیان وه، بیا ما هغوی ته هم دا چانس برابر کړی و چې راسي عملي کار هم وکړي.
په خبریالانو کې الګو د څوک و؟ څوک د ډېر خوښي ده په ځانګړې توګه خبریالان چې په افغانستان کې هغه وخت ډېر مشهور و، څېرې یې غږونه یې څوک د ډېر اوري ده، او لکه هیله دې څه وه چې چا غوندې باید شي؟
ولا تاسو دې چې ډېر خبریالان ما په دې برخه کې ډېر ټرینینګونه، روزنیز ورکشاپونه ما اخیستي وو. خو ځینې خبریالان داسې چې یوازې یو سوشا اخلي وړي بیا تر خپلو رسنیو پورې، ځینې داسې چې هغه شننې هم کوي، تحلیلونه هم کوي. نو داوود اعظمی چې زموږ د سیمې دی او هغه نه یوازې دا چې یو خبریال په اس کار کې هغه ډېر کله د جغرافیې په اړه د افغانستان د سیمې په اړه هغه تحلیلونه هم کوي. هماغه سره دغه تحلیلونو په خاطر چې د ډېر منظمو منطقي دلیلونه راوړي په خپلو تحلیلونو کې نو هغه سره مې ډېره علاقه وه. تر اوسه پورې هغه کله کله چې راډیو وخت یا فلار دوی چالانه کړي راډیو یا زیم هماغه به هغه ته تم کېږم یا کله کله د انټرنیټ له لارې په هماغه د دوی په سایټونو باندې اورم.
داود اعظمی خو بی بی سی کې کار کوي کنه؟
بله
بله. بازادی رادیو کې د څوک خوخی دا اورېدل لري که نه؟
بله اوکې، ازادي رادیو مو هم اورېدل چې هغه وختونه بیا تر اوسه پورې خو اوس د ژوند مصروفیتونه داسې سوي دي چې بیخي څوک اوزګاري چې نه رادیو یې په یاد نه وي او ډېر کله نور دغسې مسایل چې هغه باید یې وایي او د تعقیب یې کې هغه یې په یاد نه وي. بله او ازادي رادیو کې هم ډېر ملګري وه چې هغوی ټولو خپل زحمت ایستی خو هغه خان محمد سیند هغه ډېر ښه راپورونه وړاندې کول او په ویوی کې ذبیح الله غازی و چې هغه ډېر وخت به یې ډېر دردونکي راپورونه وړاندې کوله. هماغه هم زما د خوښي خبریالان.
ښځینه خبریالانو کې د یوه هم نه خوښېږي ګوره؟
نه ټول زحمت باسي. هغوی ته هم ډېر خوشحالېږو چې تر دې ځای پورې زه رسېږي تر ازادي راډیو پورې هلته کار کوي نو هغوی ته هم ډېر خوشحالېږو او همیشه ورته دعا کوو چې په داسې حالاتو کې په دومره سخت شرایطو کې د رسنیو کې کار کوي، خبرونه وړاندې کوي، سوژه وړاندې کوي، په خبرونې وړاندې کوي نو هغوی هم په خپل نوبت سره
چپان صاحب کله چې ژورنالیزم ته بریالی شوئ تاسو ویل چې په هغې دوره کې مو کار هم کوه، مجله مو هم چاپوله او نه یوازې دا چې بیا د مجلې نه وروسته راډیو ته لاړې، هلته د نشراتو مدیر شوې، څنګه د ژورنالیزم کې کار ډېر شوق ده؟ یعنی یو سړی باید ډېر علاقه ولري چې ژورنالیزم کې کار وکړي، او ستاسې په باور باندې ژورنالیزم د عاید یا د لوړ عاید مسلک ده؟
متاسفانه په افغانستان غوندې شرایطو کې په داسې ټولنو کې ژورنالیزم ډېر فیکای ډېر بدخوند دی خو اما ژورنالیزم نه پوهېږم چې زما به ډېر علاقه یې زما به ډېر شوق یې که برښتیا داسې یو ډېر د ساتیري یو ډېر ټولنیز یو ډېر خوندور مسلک دی او زما پکې بې حده ډېر ساتیري شي. کله چې څوک ساحو ته ځي، کله چې لیرو ساحو ته کلیوالو سیمو ته ځي، حتی چې د خلکو هغه مینه محبت ویني او هغه علاقه هغه باور چې په رسنیو باندې دی لري هغه ویني نو ډېر سپیشلی ډېر فاک ډېر خوندور ډېر ټولنیز او ډېر د ساتیري او ډېر د دې څخه یو ډک مسلک دی، هنر دی. ولې متاسفانه په افغانستان کې دغه ژورنالیزم داسې دی کله چې ته ځې لیرو اطرافو ته که دا اوس مایک اخلی ځې د اوبو په اړه د روغتیا په اړه د ژوند د نورو امکاناتو په اړه ته راپور جوړې حتماً به هلته که راپور اخلي هم به ژاړې که بیا یې ترتیبه یې هم به ژاړې او کله چې نشر سي یا اورې هم به ژاړې. داسې یو دغه چاپېریال دی خو په مجموع کې ژورنالیزم ډېر ښه هنر دی او ډېر یو خوندور مسلک دی چې په دې برخه کې څوک کار وکړي. اما د عاید په اړه ووایم چې عاید پکې دومره ډېر نشته خو دا چې خلک علاقه لري، شوق لري او د دې سره کله چې ساحې ته ځي، زه خپله چې کله به ساحې ته تللم ما بېخي که به هېڅ امتیاز هم نه راکوه، ما به غوښتله چې په هماغه سوژه باندې دوه درې راپورونه جوړ سي کوم چې به ماته ډېره په زړه فور وه، ډېره به ښه وه، یا به زه په دې باندې راحت کېدم چې دې ته یو حل لاره پیدا کېږي، دولت ورته متوجه کېږي، ولسونه ورته متوجه کېږي، خلک یې بیا غوښتنې ته را متوجه کېږي یا نور یا نور. هغه به ما غوښتل چې یو راپورونه دوه درې ځله په بېلابېلو برخو کې راپورونه خپرونې ډاکومنټریانې یا ګزارشونه ورباندې جوړ سي.
وقنده د ژړا او د دقیق خبره مو وکړه، د ستونزو خبره مو وکړه. د دې خبریالۍ په کار کې زما په نظر باندې ستونزمنه برخه همدا ده چې ته ځې له سیمې نه راپور ورکوې، د خلکو وضعیت ګورې. هغه خلک به دومره کړېږي که نه کړېږي، خو ته چې هغه وضعیت ګورې ستا دا زړه داسې شي. که څه هم موږ وایو چې په خبریالۍ کې باید احساسات نه وي، په فاکټونو باندې ولاړ وي، خو کله کله انسانان یو د خلکو ستونزې چې ګوري سړی او دا وضعیتونه چې ګوري واقعا ورته خفه کیږي. دا تاسې د ژړا یادونه وکړه، موږ دا یو پوډکاسټ درلودو، افغان نجونو سره به مو خبرې کولې. مخکې له نه چې د هغوی سره خبرې وکړم، لکه څنګه چې تاسو سره مې د مرکې پیل له مخکې د معرفت خبرې کولې، او همداسې وضعیت پوښتنه به مې کوله، انجونو سره به مې همداسې د زړه خواله کوله. دوی به ژړل، دوی به چې کله ژړل د دوی نه به بیا ما شروع کړه، هغوی به بیا چپ شوې، بیا ما شروع کړې او ما به ژړل. ځکه چې واقعا سخت وي چې ته کله ګورې په یو چا باندې سخته وي، ستونزې کې وي، او ته لګیا په هغه باندې راپور جوړې. تاسې ته مې هغه پیل کې مې یادونه وکړه چې د ژورنالیزم نه تر بزګرۍ پورې دا د ژورنالیزم لپاره ښایي یو ښه سوژه وي، خو په ژوند کې ډېر ستونزمن کار ده چې یو سړی باور وکړي چې ما ژورنالیزم ویلی، په دې برخه کې مې کار کړی، خو اوس بزګر یم. دا ډېره سخته ده، او ښایي په دې باندې یوازې هغه کسان پوه شي چې دغه ستونزو نه تیر شوي اوسي، دغه ستونزې یې کتلی وي او دغه ستونزو سره مخ شوي وي. په همدغې برخه باندې تم کېږم. راته وایي څپان صاحب، اوس څه کوئ؟ مصروفیتونه څه دي او کومو برخو کې مصروف یاستئ؟
او ډېره مننه. خیر اوسه، چون د افغانستان حالات ته معلومیږي، اوس هغه رسنۍ، هغه ملګري، هغه دوستان چې دغه برخو کې به کار کوه، اوس ډېر لرې سوي دي، زړه ماتې سوي دي. نو هغه چې هر څه دلایل لري هغه خپل پر ځای باندې، خو زه خپل یو له هغو کسانو څخه یم چې اوس له دې برخې څخه ډېر لرې سوی یم. یعنی اوس څلور کلونه فوره کېږي چې ما هیڅ په دې برخه کې کار نه دی کړی، او یوازې د خپل پلار سره په هماغه دهقانۍ کې، بزګرۍ کې، مځکو کې کار کوم. او چون زه ورسره د یوه ښوونکي دنده لرم، هماغه هم تعقیبوم. او اوس وختونه چې د ګرمۍ درې میاشتنۍ رخصتۍ دي، د هماغه څه په استفاده بیا هم خپل په مځکو کارونو او دهقانۍ کې مصروفی.
څنګه د دیقانۍ کار د ژورنالیزم له کار سره څومره توپیر لري؟ څنګه ته ځان عادت کړو؟
ولا د ډېر سخته یې چې څوک په یوه برخه کې ډېر کلونه کار وکړي، یا علاقه لري، او یو دم داسې یو حال راسي چې هغه مسلک بیخي داسې پر یو مخ فریشت، یو بیا ولاړسي په داسې یو کار کې ودرېږي چې هغه سره ډېر نه بلد و. خو چون دا کارونه موږ د ولسوالۍ کې چې زموږ کور و، هلته مې طبعاً دغه کار کوه، د بزګرۍ کار که څه هم زموږ عمر دومره نه و، خو بیا به ما هم هماغه وختونه کار کوی. خو بیا لس کاله تر دولس کاله داسې ما هیڅ کار نه و کړی په بزګرۍ کې. بیا هغه و چې اوس هم ډېر بلد نه یو، خو بیا هم و بل غول و خاشه کول یا پوجي کول دا کیسیم په کې زده دي. نو اوس یې کوو ورسره.
څه کوي اوس؟ مو څه کړل دي؟
نو دا د 2023 کال کې زه په روزګان کې وم، هلته نو بیا زما پلار چې زه کله کور ته راغلم، هغه ویلی چې ما یو سم ځکه رانیولی، چون موږ ځای په ارغسان کې و، هلته اوبه و چې څه وې، هغه کوم باغ چې موږ درلودی هغه هم ونه سو ساتلی. نو بیا هغه ده ویل چې ما په دامان کې مځکه رانیولی ده، بیا به هلته د انځورو یو کوچنی باغ کښېږدو. بیا هماغه و چې ما ورته د انځورو لښتې نالګیان دغه پیدا کړل، او هلته مو انځر کښېنول. هغه دوه کلونه مو پیاز و، اندوانې، خټکي دغه هم پکې کرلي و، خو سږ کال مې دغه نه و پکې کرلي، ځکه هغه انځورو باغ ته ښه نه و. نو بس هماغه انځورو یو کوچنی باغ دی، په هماغه باندې ورسره مصرفي، هغه مو کرلی شي.
څپان صاحب، د کندهار انار ډېر مشهور دی،
تاسو خدا نه دی کرلی یا باغ خو نه لری؟
نه موږ درلوده باغ په ارغستان کې، خو متاسفانه هلته اوبه وچه سولې، بیا هماغه وچ هغه باغ هم سره یو دوه کلونه مو لاوس ساتلی سوای، خو وروسته بیخي څه نه کېدله، اوبه نه وې، بیا هماغه وچ سو. موږ باغ هماغه هم درلوده، خو هغه د اوبو له نیستۍ یا د وچکالۍ څخه وچ سو. او انار چې دی هغه رشتیا هم کندهار ارغسان ولسوالۍ او د ارغنداب ولسوالۍ، دا دواړې ډېر ښه انار لري. دامان خټکی لري، ډنډ ولسوالۍ پنجوایي او چړی انګور لري، او شاولی کوټ بیا انځر لري، چې اوس دغه انځر بیا په نورو ساحو کې هم اوس خلک کښېنوي، دا ونې او ښه دي تر ډېره فرق. متاسفانه د اوبو مشکل او بېرته دغه د لارې چې نسته سوداګرۍ ته، صنعت ته، دا سوته، نو سږ کال متاسفانه د دغه شانو نرخونه هم ډېر ټیټ شوي دي، چې انځر پخوا هغه انځر چې په 6000 افغانۍ باندې یو کندارۍ من چې 4 کیلو کې شي، هغه به و سږ کال بیخي په 2500 دغسې و.
د چې اوس ژورنالیزم نه لرې یاستئ، کار پکې نه کوئ، او دا تقریبا 4 کاله وشول، څه مو ډېر یادېږي د ژورنالیزم؟
نو هغه وختونه ولا ډېر یادېږي چې دا اوس هم ستا د زنګ وهلو څخه مخکې یو ملګري سره مې بحث کاوه چې څه وختونه تېر شول، څه خبرې وې، هغه کیسې. نو هلته ډېر خاطرات سړی لري چې کلونه کار وکړي، هلته ډېرې خاطرې لري، ډېرې ښه خبرې، ډېر ښه همکاران یې. خو بیا چې بېرته دغه حالت ویني چې همکاران څه سول، خاطرې، هغه خبرې، هغه سخت حالتونه، هغه نور ساتېري حالتونه، هغه څه سول، نو بیا سړی ډېر روحان زیدوی. خو هماغه خاطرې ډېرې رایادېږي، کله چې راډیو اورو، کله چې هغه په راډیو کې د ناستو کسانو بحث اورو، خبرې اورو، موږ ته هم هغه خپلې خبرې، هغه بحثونه، هغه مرکې، هغه ټول را په زړه کېږي.
کله دې په دې فکر کړی چې بېرته به ژورنالیزم ته راځي؟
دا فکر مې تر اوسه پورې بیا نه دی کړی، په دې چې د افغانستان دغه حالات داسې دي اوس که زه وغواړم کار وکړم نشي کېدلی. نو بیا هغه خبرې چې بیا به څوک دغه برخې ته څه وخت راځي، نو دغه امید ښه دی چې اوس به نه لرم، ځکه بیا به دغه نورې کیسې ټولې راصفاتې، بیا به بزګري راصفاتې شي.
اوس بزګری کوئ، 12 کاله مکتب، 4 کاله پانتون، او په دې کې اتمن د کورنۍ تاثیر ډېر زیات و، دوی باتمن ملاتړ کوو چې تاسو دومره ډېرې زده کړې کړې دي. په دې کله نه خفه کېږي چې یو څوک ډېر تحصیل وکړي، کلونه کلونه په تعلیم ځای کړي، په بخنې سره تیر کړي، او بیا له هغې وروسته راشي د یو کس خوندې چې البته ډېر زحمت به په ژوند کې نه وي ویستی، خو زده کړې کول خپل یو لوی زحمت ده چې سړی ځان ته ورکوي، د هغې څنګ ته کار کوي. څومره ستونزمنه وي دغه وضعیت؟
او دا خبره ده، خو د افغانستان یوه داسې ټولنه ده چې دلته یوازې زه نه، یوازې احمد نه، یوازې محمود نه، ټول په داسې یو غربت کې په مسکنت کې درسونه ویلي دي چې بې حده غربت، بې حده مسکنات، مفلسۍ، دغه ټولې چارې به یې تېرې کړې وي، مور او پلار به ورته امیدونه لرله. خو متاسفانه د افغانستان د ټولنه داسې ده چې دا د یو کس سرنوشت نه دی، دا د دوه نه دی، دا د درو نه دی. نو چون تعلیم، تحصیل، زده کړې، پوهنه، په دغه برخه کې کار کول، په دغه برخه کې اوسېدل یا خپل زده کړې کول، دا د انسان د آینده لپاره، د ژوند لپاره، د هغه نورو کیسو لپاره چې په ټولنه کې بې سواد کسان کوي یا داسې کسان کوي چې هغوی زده کړې نه دي کړې، دا طبعا هغه کس بیا ډېر غوره دی. عادي شریف هم ستا یا شریف هم ستا چا چې زده کړې کړي، نو موږ تاسې دغه نور دوستان، دغه نور ملګري باید وکړي چې دوی داسې فکر نه کوي چې موږ دا د پیسو لپاره، د دندې لپاره کړې، دا مو د دې لپاره نه دي کړې، یوازې مو د خپل ځان جوړوي ښوونې لپاره، د خپل ځان د پیژندلو لپاره، د خپلې ټولنې د پیژندلو لپاره، د خپلو اولادونو د پیژندلو لپاره، د ټولنیز ژوند کې د راکړه ورکړې او د ټولنیز ژوند د اوسېدلو د دې لپاره کړي. نو خو متاسفانه یو شی چې ستا هغه دا دی چې مور او پلار ډېر ځایرېږي، هغوی وایي چې په دومره سخته کې چې کله زده کړې پوکې، هغوی کې داسې یو هیله درلودله، هغوی کې داسې ډېرې هیلې درلودلې، خو هغه چې اوس سرته نه رسېږي، یوازې به دا زما نه یي، خو د بل کس بې کېدای شي چې هغوی پلار ورته ډېر ضرورېږي، مور ورته ډېر ضرورېږي. کله چې بیا په ټولنه کې بیا داسې حالات هم ویني چې تر کله چې چا تحصیل نه یې کړي، زده کړې نه یې کړي، هغه په داسې دغه باندې هغه د عام خلکو فیصله پر یو موقف باندې راځي، پر یو چوکۍ باندې راځي چې هغه زده کړې نه کړي. نو طبعاً به دغه والدینو ته ډېر دغه کوي، ډېر بې زیری، خو موږ تاسې له ځان ورسره عادي کولای شو. موږ تاسې د کومره هغه خپل تحصیل دغه زده کړې مو په دې پوهېږي چې زه بابا خیر دي توکل په خدای دی، خدای دې نور په وطن رحم وکړي.
وروستیو کې ساس یو ښایسته خوږه خاطره چې د ژورنالیزم نه مو په یاد ده، که د پوهنتون دورې وي که د کار دورې مو، خو چې ساس نه هېرېږي او ډېر د ذهن کې همیشه وي، هغه راته وایه.
ډېره مننه خیر اوسې. خاطرې ډېرې دي، نو زه نه پوهېږم څنګه خاطره ووایم. خو هغه یو خاطره داسې وه چې کومه ورځ موږ دغه درس درلوده، بیا استاد وویل چې عملي درس هم باید دي، یوه مرکه باید راوړي. نو ما کو چې مرکې پسې ولاړو، خو استاد ویلي چې دا مرکه باید بازار کې اوسي، چاته د موټرونه رنونه هم راسي، شور ماشور هم پکې راس، چې خلک وپېژي چې ولا ته بازار کې ولاړې ته مرکه کوې. نو بیا هغه مرکه بیخي سخت وه، چون په د زده کړې په حال کې هغه کیسې ډېرې نابلدې سختې. بیا یو ملګري ویل چې تاسې یو جنریټر چالان کې، بیا هغه ته مرکه وکړې چې دا نه، نو هغه مو بیا نه هېرېږي. هغه مو دغسې ورته وکړه، بیا مو استاد ته ورولې چې استاد خبر شو، بیا وایي چې داسې مه کوئ، بل وخت به د عملي کار وکړي، او د ساحې ته چې تاسې باید بلد شي.
واقعا ژورنالیزم کې دا کارونه ډېر زیات جالب وي، خوندور وي. مننه چپان صاحب چې وخت پرې خو درغلی خبرې دی وکړې، کور دی ودان.
ډېره مننه، خدای دې تاسو سلامت لري. مخه مو شه.